سلامونه ستړي مشي دا ماسپخین په بخنه سره د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت کړل کېو خبرونه په خبرونه پیلو ترخملار نن یو ځل بیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنې وګړو خونی مشر خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د مهمه ترانزیتي لار 40 ورځې مخکې تړل شو او نن سهار د هر راز موټره پر مخ پرانیستل شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم لار د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم لار د جنوري په 14مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلونکو او ناروغانو څخه د ویزي د غوښتلو پر سره د اختلافاتو له کبله تړل شوی و. تر راپورونو له مخې له تورخم سره هم بهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیتي لارې هم پرانیستل شوې دي. پاکستاني چارواکو مشال اډیو ته ویلي چې د مارچ تر پای موټر چلونکو ته مهلت ورکړي سو د پاکستان ویزی واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزی او د ورکولو لړۍ سخته کړې ده. د بخند نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض او افغان خوځو ته له ستاور کولو لاس واخلي. د سازمان په خپل شبکې لیکلي دي چې یو لیک د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د یوې فعالې منیجي صدیقي د شکنجې د راپورونو له کبله لیکلی دی او پکې اندېښنه څرګنده کړې ده. په لیک کې یادونه شوې ده چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتي امکاناتو ته د لاسرسي له حقه محرومه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د خوځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې ده چې د افغانو میرمنو د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان دې لیک ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی خو د فعالانو خزو د نیولو اړوند راپورنه یې له دې مخکې هیڅکله هم نه دی تایید کړی. متحده ایالاتونه وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ودان تل پاتوله پرون په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان له وی خو غواړي چې په رسمیت پیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خزو پر کار زده کړو تک را تک محدودیتونه و د حجاب د نه مراتولو په تور د خزو خپل سرو نیولو ته د عمر کړی دی. یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې پر افغان خوځو د زده کړو کار تګ راتګ او حجاب لګیدلې محدودیتونه د طالبان د حکومت امر بالمعروف لخوا تطبیق او څارل کیږي. د پلازمېنې کیف په ګډون د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د راکټي حمله په نوې څپه کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کیف د ښار والی وایي چې د دې ښار په دریو ناحیو په حمله کې یو مېرمن وژل شوې او نه نور ټپیان دي. د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې هم د روسیې پوځ پر ملکي اهدافو توغندي وشتلې چې په پایله کې دوه مېرمنې وژل شوې او اته وشتنه ټپیان دي. او د دنیپروپتروفسک پر هاولوهارت ښار په برید کې یو تن وژل شوی. د روسیې پوځ په دې وروستیو کې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. او د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې په 500 نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند لوبه روانه ده. په چې افغانستان وګټله او د توپوهنې پریکړې وکړه. افغان لوبډلې نږدې 22 اورونه ولوبول او د ټولو لوبغاړو له سوځېدو وروسته یې سیاله لوبډلې ته د 2 منډو هدف وټاکه. اوس دا نیوزیلند لوبډله توپوهنه کوي او تر اوسه یې په 2.1 اور کې 250 منډې کړې او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. خبرونه مو واوریدل. تاسو اوس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې 4:00 د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 مترو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12:00 نه واوري. وړاندې سره خبرونه کې دا مطالبه واوریدلی شئ. تر لسورزنی زندروس تا د تورخم دروازه د افغان سوداګرو پر مخ خلاصه شوه. خو د شفغان سوداګرو ته په دغې لس ورځو کې څومره تاوان اوښتی؟
شخصا زه خپله چې یم د ورځې $3,000 روزانه دا تاوان ما ته رسېدو چې دغه اتو ورځې یا نهه ورځې یا لس ورځې چې دا لاس لاره بندو نو تقریبا یو 13,000 روپۍ زیاته کم داسې تاوان خو ما ته رسېدلی.
وړاندې به په ټوله کې دا چې په دغې لس ورځو کې دا لار بنده وه څومره افغانستان او اخوا پاکستان ته تاوان اوښتی، په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د سیګار د راپور په اړه باندې چې د طالبان حکومت سره د امریکا د مرستو په اړه باندې راپور خپور کړی، د دغې راپور جزئیات به هم تاسې ته درکړو. په کندهار کې به په دې اړه هم درته جزئیات لرو چې هلته د نازوانا خبر رغول کېږي. دا چې خپله نازوانا څوک ده او د افغانستان لپاره څه خدمات کړي په دې جزئیات شته. که وخت پات شو ساسي پیغامونه به هم راواخلو، نور مطالب هم شته. ملتي هم غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د بارونکو موټر او بي ويزيلرونکو ناروغانو په وړاندې ل یولس لالس روزنی بندیز روسه د تورخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د تورخم دروازه په ګډون پاکستان سره ټولې ترانزیتي لارې نن پرانستل شوې. بل پلو یو شمېر سوداګر چې ل تیرو څو ورځې راهیسې لسګونه موټر دواړو خواو ته بند پاتې و، ازادي راډیو سره خبرې کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورته اوښتی دي. تفصیل په
د تورخم دروازه ل یولس ورځنی بندیز وروسته د باروړونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوي چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 31 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د بار وړونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه.
کوم خاص شرایط نه لري، د پخوا په شان تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاصه شول. تقریبا $30,000 په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسېدلی دی.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوي دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستاني لوري د بار وړونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورټ شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورټ هیڅ چا ته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 130 پورې موټرې بندې وي، ازادي راډیو ته ویل
یو شپېته اویاو پورې ګاډی مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خوا نه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راتګ په دې ډول شروع دی، زیان وخت دی خلکو ته، زیان وخت دی. تاوان چې کم نس کم ماته وخت وي 5 میلیونه 6 میلیونه پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر للارې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي، دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شخصا زه خپله چې یم د ورځې $3,000 روزانه دا تاوان ما ته رسېدو چې دغه اتو ورځې یا نهه ورځې یا لس ورځې چې دا لاس لاره بند و نو تقریبا یو 13,000 روپۍ زیاته کم داسې تاوان خو ما ته رسېدلی.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ډالر د خلکو تاوان وشو، د افغاني تجارانو تاوان وشو، د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډېر زیات تاوان ورسېده، د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 144 متر مال پکې ولاړ و، 144 متر مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړه کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړي او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی به خپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیق کوونکو موسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځېدلې. د چولی ورزو صفی الله ستانکزي د چي جزئیات راکړي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد چې د بشری مرستو بیرو د عاجلو بشری مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشری مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي موسسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي موسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاسته رسیږي د امریکایي استازو اندېښنې پارولې وې. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبې پر ورځ د جنوري په 2 خپور کړ یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي موسسې ثبت او راجستر شوي. د سیګار په راپور کې هغو اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو موسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا یې پخپله د موسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو موسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیرغمل لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور ورکړی او په دې کې د امریکا د هغو مرستو په اړه باندې چې د طالبانو له حکومت سره شوي دي او کېږي جزئیات ورکړی و. بل پلو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغان او طالبانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکوي. د چې له مدرسو دغه کسان په څو دورو کې فارغيږي او همدارنګه د خونځي او مدرسو د زده کړو ترمنځ توپیر څومره دی په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته پوهنې له وزارت سره په همغږي په 34 ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونې او د دې بهیر په دوامې ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 5000 طالبان او فارغان ګډون وکړي، خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکینی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبیلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی دی.
د خوست شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خط بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړې، خو په وړاندې یې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هره ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړې وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 500 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
نن د ځوان فکر په پروګرام کې د افغانستان په وخت د ماښام لوو ترتو په همدې موضوع خبرې کوو چې مدرسې او د ښوونځیو ترمنځ زده کړې څومره توپیر لري. تاسو هم کولای شئ چې په دغه وخت کې بیا زموږ پروګرام ته زنګ ووهئ.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم په غزه کې د جګړې رستي جزئیات ته ورشو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د اسرایلو پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې 24 سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوي دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرایلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرایلو پوځ وایي پیښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک په راکټ وویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرایلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرایلی پوځ ویان دانیل اګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرایلی پوځیانو غوښتل د اسرایل د سرحد په 600 مترۍ کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8 د حماس په برید کې لخپلو مینو بې ځای شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل نننې وینا کې ژمنه وکړه چې پوز به په غزا کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرائیلو لپاره یو ډیره بد ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به په روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ټلې لبري دروسته چې اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل، دا په دې سیمه کې د اسرائیلي پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت ته چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندوز ته ورشو. په علی آباد لوسوالۍ کې به د یو کلی کې د یو پل د رغیدو د چارو په اړه باندې جزئیات ترکو.
د کندوز په علی آباد لوسوالۍ کې د شپېته متره په اوږدوالي یو نړېدلی پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نوموړي ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړېدلي پل د رغولو چارې پیل شوي او د کار په بشپړېدو سره به د 15 کلو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. دغه کیبلي پل د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلي کې موقعیت لري. د پورته یاد شوې ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډې ته وویل
یک رای عمل منفاس ای پلی عمل
منفاس. دا یو عمل منفعه لاره ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی اوسیدونکو تګراتک کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی اوسیدونکو پرې تګراتک کوي. د دې پل پر بیا رغولو څه باندې 40,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پول د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي.
په داسې حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو اوسیدونکو د پل نشټوالي لامل د سیل له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا وړو کښتو په وسیله تګ راتګ کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو اوسیدونکو عمران خان آزادۍ روډې ته وویل
زمنګ نه بده کیما وکشتای و سیل چې براغ د اوبو زیات شو دغه نمای کیما به اوبو کې تل نو خلک پیاده تل لسه اوبو کې پورې تل بعد چې اوبو بيخي زیات شو خلک بل تل پورې وتل ډیر مشکلات زمنګ اوس الحمدلله زمنګ مشکلات چې دغه پل له سو وخت کیږي چې دغه شه ده شاید یو لاس ورځ نور مخ خونی سي پل جوړیږي ان شاء الله د خیر سره موږ ډیر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دغه راز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلي یو بل وسیدونکي خیر محمد راته وویل
دغه پل چې کله نړېدلی ده دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دي. حتی افراد او اشخاص هم موږ چې دلته تیریږي حیوانات دا ډېر په مشکلاتو دي. نیم په سین ته ولوېدل نیم یو رقم بل رقم. په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډېر مهم ده او اساسي بنیادي باید صدا جوړ شي.
د علي آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد هم د دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
این پل کې مدته خیلی زیات تین خراب و خدا خیر
ډیره وخت را هیڅ دغه پل خراب و. د پل خرابوالي له امله موږ په وخت سره خپل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوې رسولای. دا سخت و ستوندو سره مخ و. خدای دې خیر ورکړي اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کیږي او د دې پل پر رغولو سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلي پل د 15 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کال وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی وو او 8 کال وړاندې د ځای پر ځای شوی ماین چاودنې له امله تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا کښتو په وسیله تګ راتګ کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیرغونې چارې د طالبان د حکومت لخوا د 10 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې دي. ورزو تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 10 میلیون افغانۍ په لګښ د درو میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی چې کتنې حالت یې ښه نه و نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړله د غزې د جوړو لپاره چې دا ولې برغسې یو حالت پاته سوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغه سوی خو دا کار بېرته درېدلی و نو دغه دپاره د امیر بن صاحب حبل الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نه چې کوم دغه سوی حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې موږ څه اقتصادي دلیل کړي وي نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ابدي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه وي د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریکو مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطع جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه مې د عبیدو ټاکلې دي ورته چې په څوک نه راتېږي که چا کړي وي نو هغه د دې څخلاصې دی نشي. هغه سره محکمه روانه تر څو پورې چې موږ دغه شی بیرته راخپلو نو په عام کې زموږ خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی او بر ملک مشترک شتمنی ده. باید د دې نه سړي لري واوسېږي بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راس کېږي او هغه ځای دی غصبوي. نو د دې لپاره کلک هوډ لرو ان شاء الله چاته جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي لکه میرویس خان نیکه احمد شاه بابا نازو انا کوم کندهار چې پیژندل کېږي په همدې خلکو دی. هکې اولیات هم باید ته ورکو وسې چې دا ورغه وسې ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کېږي د 1104 اویا او 1116 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل عمل د مقبرې د بیا رغونې چارې وځندې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای کوستاس جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول شروکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر ستوني دي سره دا خبره ورسوي. السلام علیکم
زمانو مته اولاد د خوس ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دا غدي چې په خوس ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د آزادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راولي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینیمه ته را ورسیدو. په دې برخه کې درته 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. تورخم دروازه د نیوزل بیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې مشر خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د مهمې ترانزیتي لار 40 ورځې مخکې تړل شو، نن سهار د هر ورځ موټرو پر مخ پرانیستل شو. بلخا د خیبر پختونخوا د ګمرکې درې چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پرېکړه وشوه. د تورخم دروازه د جنوري په 14مه د پاکستان لوري تړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي. د سازمان په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي چې په ولي کې د طالبان د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیجرې صدیقې شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي لحق منع کړې ده. متحد ایالاتونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هېواد لپاره په یوه لوی اندېښنه بدلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې پرون په یو خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې طالبان له یوې خاکو غواړي په رسمیت وپېژندل شي، له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نما په وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو، کار، تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سر نیولو ته دوام ورکړی دی. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنز د 19 کلنو په 50 اوریز نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند سره لوبه روانه کړې ده. په چا افغانستان ګټلې وو او د توپ وهنې پریکړې کړې وه. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 22 اورونو کې لاس ورکړو، دوه نوې منډې نیوزیلند ته هدف وټاکه. همدا شپه لوبه روانه ده. نیوزیلند په 19.3 اورونو کې دوه اویا منډې کړې، شپږ لوبغاړي لاس ورکړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نما په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خبر کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندل شوی دی. یو نامه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې، کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي. یو نامه ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یو نامه د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبرلانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویل اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبرلان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارګان وژل شوي او د غراز شپږ اتیا نور هم ټپیان شوي دي. یو نامه په دې موده کې د شیعه روحانیونو دی وژل کېدو خبر هم ورکړی. یو نامه په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د یوناما خپور شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل اکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دی و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوی چې د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کومه خپل سری دا او نه هم د چا په حق تیری. د وی باستمو د افغانستان د ولسي سياسي جرګې د رهبري شورا غړی او سياسي شنونکي ابو بکر صافي او دغه راز د سياسي حقوقي او امنيتي چارو چیرونکي اختر راسخت بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. لمړی به ورشو صافي صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص دوام لري په تیره بیا د ښځو د زده کړې، کار او دغه راز تګ راتګ. خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خپرې شوې اعلامیه مو هم لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزا دي او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشري حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟
نور صاحب، تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته همداراز ستاسو میلمه راسخ صاحب او درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او وروسته تر دې یادونې وړ ده یوه مسله ده چې هر ملک، هر هیواد اغی خپل قوانین لري، خپل وصول لري. ګورې لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه دی، که الته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب ترسره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام هلته باید پلی وي. بیا دا اسلام باید داسې پلی شي چې په ډېر ښایسته انداز باندې، بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتو نه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینو باندې هم باید تطبیق شي. که مشر دی او که کشر، باید د قانون هغه کوم اصول چې دي هغه په ځان باندې ومني. نو لدې اړخه یو خو زه به تاسو ته یوه لنډه یادونه وکړم. په یو ځل د یو فلم په نامه د اگزیت افغانستان په نامه باندې چې په هغې کې مختلف او ګڼ شمېر سیاسیون او بعضی د خارجي قواو مشران د دوی هم پکیو، نو د افغانانو په نمائندګۍ باندې لمن سره زی غوخته او ما هم ورسره خبره کړې و. نو په هغه کې کای ایدی چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو مشرو، هغه یو خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او خکړې و، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته په دې کې غربي دیموکراسي او یا غرب د غرب غوښتنی هغه کوم چې د ښځو په باره کې دي یا نور دي، دا هلته نه پلی کیږي. تاسو داسې وکړئ چې د دې په ځای چې په ښځو باندې زور راوړی تاسو د افغانستان نور ستونزې په نظر کې ونیسئ، خځې پکې په خپله حل کیږي. ګورې مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسي اړیکې دا ټولې بندې دي. خو دوی وایي چې ته ښځه راوباسه او ښځه باید پرېږدي. سمه ده، ښه خبره ده. د ښځې تعلیم په اسلام کې لازمي ده، د ښځې لپاره د شریعت په حدودو کې کار کولی شي، سمه ده، هېڅ ستونزه نه لري. ډاکټره کېدلی شي، یوه انجینیره کېدلی شي، یوه په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصول مطابق کار کولی شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده چې هر څه د صفر لاندې وي، خو ښځې باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم د یو نما غلط یو غلطه نظریه ده.
صفای صاحب، خود خبره داده چې وای افغانستان د بشري حقوقو او دغه راز ځینو نور برخو کې ډېر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړي او ویلي چې هغه ته متعهد دي، او طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویلي چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوناما بیا هم په همدې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ راتګ باندې چې په افغانستان کې ډېرې وینو چې ډېرې ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړي، د دوی مجبور دي چې باید په عام مصدر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ راتګ وکړي، کار وکړي، خو پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شي راګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغو کنوانسیونونو چې منل شوي دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدا ده چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منلی دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یوه خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې که د هغې پل ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسایل د دې ترغاړي وي، خاوند دې نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي، یا خو به دا وي چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي هغه باید د دغې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دوی ورحل کړي. که چېرته دا نه وي نو د کار زمینه لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمینه، د تحصیل زمینه، د تعلیم زمینه مساعده کړي. ما تر مخه طلوع تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګورې دې په ځای باندې چې دوی بندېږي هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغې اصولو لاندې تاسو ته مکتبونه د کار ځینو ټول خلاص دي، باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر راسخ تاسو ته درجو د یوناما د راپور په ارتباط ستاسو نظر وړو واخلو. یوناما دغه راپور درې میاشتنی کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایئ؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي، او دا چې طالبان وایي چې دا د یوناما ناسم ناپوهاوی څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر مرشد تاسو ته، صفای صاحب ته، او تاسو د راډیو ټولو معززو وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې دروختیا او د عزت په جامه کې اوسئ. ګورئ، د سوال پک له باید داسې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده یا دا په دې باندې باید مونږ او تاسو ټول متیقنا مطمئنا دا درست راپور دی. طالبان د یوې خوانه په دغه ورځې نشي دوی د دولت ګدۍ د دوی تر سینې لاندې شوې ده. دوی هره ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه او دا په خویندو باندې پونجونو باندې داسې یو فشار واره کړی دی چې د یوې خوانه زمونږ نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورنۍ زندان کې بندیان کړي دي. د بلې لورې نه زمونږ کدرونه، زمونږ ځوانان، زمونږ هر ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات یې کړي دی، ټول د ته د فرار زمینه مساعده کړې ده. د یوې خوانه د یوې کورنۍ کې چې که دوه هلکان دي او دوه نجونې وي، هغوی هم تحصیل کړی وي، هغه هم د پانتونونو په آخر دوره کې یا د سیمستر کې ول، دا ټول په کور کې نه ول، هغه کورنۍ خپل جای جایداد خرڅوي او د دغه خپل د بچو دپاره د دغه تحصیل دپاره وروره پردي ملکونو ته مسافر کېږي یا هجرت کوي. زما له نظره طالب هغه څه کړی دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، وی ول ولا هغه دا چې ورته ویل چې ول ولا مسلمان یا ول ولا فلانه، مگر طالبان هغه څه وکړل چې هماغه د امیر المؤمنین اوله دوره د مولا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول، اوس هم دغه مکتبونه بند کړي دي. دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام
راسخ صاحب دا خو درسته ده. په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلي وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نورو اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري. تاسو څه پکې وایئ؟
ګل قربانم سب خو بیا داسې وایي نو خیر دغه دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي، رامخې صافي زمین ویل چې افغانستان مسلمان ده. آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې؟ که دا نور ملکونه مسلمان دي، سعودي عرب کې روغه خانه د کعبه ده، حضرت محمد هلته پروت دی، قرآن دې هغه جین راغلی، ولې دې هغو نقل نه کوئ؟ ولې به داسې وایي دا دادا مونږ مونږ ګورئ قربانم سب مونږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او 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 ترقی او پرمختګ کشته من په خپل ماته کړی ده. من دغه بهر کې روان یم، من خپل کشته په خپل ماته کړی ده او من خپل د کشته خپل غا ته کړی ده. دنیا لاړه لوس پرځمې ته د علم لاره زما په وطن کې اوس امروره ده. زما جون زما جلی زما لور زما خور نشي کولای چې کارو کې تحصیل وکړي، دا ظلم دی. نو دا دوله د ورچې د موږ مسلمانانو هغه وخت اسلام د افغانستان وجود نه لرو دی.
بله،
آیا دا دوله ډاکټرانو دوله انجینرانو دوله وسازان دي پانتون چې زمون خويندې وي زمون مندې وي زمون خوې لوګانې وي، آیا دا هغه مسلمانان نه هغه ایجاب نه کول؟ و دیو ایجاب په خاطر ته دې حجاب اسلامي دې زمونم کمپله په واچو خو مکتب ته خو پېښ کړه. تا خو دا درې کول دا درې کال خو دا طالبان وروره ولسه تپاکي ولسه وروره قبضه ده. صحیح ده چې مجاهد ته وایي، مجاهد ته باید وایي ولې د دغه نظام دی د دوی دولت دی دوی وروره دغه نظام نه دوی یا شکیږي، مګر د افغانستان ولسته باشو
مننه راسخ
افغانستان ترکو پر مختلف پټه په درېدل ده. وقبرم سم
مننه راسخ صاحب، هم دې بحث دوام ورکو. صفای صاحب تاسو درزو یو نامه په غراپور کې د غراز ویل چې د خزو او جنو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی دوام لري، خو لزینو خزو سره چې په خبرې شوې دي دوی ویل دي چې د دغه تاوتریخوالی لپاره تر اوسه پورې د مشخص عدلی او قضایی اداره نشته ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکینو. بناان وای اکثرا غوره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه ته مخه کی، او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ لاره نه حل فصل کیږي. څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایی او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده؟ وای تر اوسه پورې داسې مشخص حقوقي چوکاټ د دغو قضیو د ته د رسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې؟
نوم صاحب تدرمنه، یو خو مسله دلته ده چې تاوتریخوالی اسلام د تاوتریخوالی خلاف دی، دا که د هر چا په وړاندې وي. زما پیغمبر زمونږ استاذ نبی صلی الله علیه وسلم په ډېر واضح او ښایسته او بریښنده الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې له ښځو سره له انتهایي ښېګڼې نه کار واخلې. دا مثال د دې شیشي ورکړه چې معمولي هغه سره ماتېږي دا مه ماتوئ. یوه دا مسله ده. بله دا ده چې تاوتریخوالی ځینې وخت کې یو شرعي امر د نورو خلکو چې هغه د شریعت نه ناخبره دي، ناپوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلند کوي، هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني ګڼي. هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډیر داسې توپیر والا چلند دی چې دلته کیږي. خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی، په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي، هغوی لپاره ټولې زمینې مساعدې وي. یو سړی د دې احساس ونه کړي چې زه په خطر کې یم. یو سړی او یا یو ښځه او که نر وي، هغه د دې احساس ونه کړي چې له من سره د مور او د میری چلن تر روان دی.
بلکې دودیز هم کوي. نو دا دودیز دزمون د دودیز دودیز پریکړې هم تقریبا اسلام سره اړخ لګي چې ستونزه به پکې نه وي. خو ښه خبره دا ده حکومت ولې دودیز ته لاړ شي؟ حکومت باید قانون ولري، حکومت باید قضا ولري، حکومت باید ټول اصول ولري. دودیز مسله خو د کلي او کلیوالو خبره ده، جرګې به کومه، نو که ښه وه که بده وه، الا بلا وي به ګردنې ملا، دا خبره دا صحیح نه ده. حکومت دا مسئول ده، دا د دې نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسئولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي، اصولي او اساسي مسائل تر سره کی. د سینو چې دودی زو داسې وي.
بله مننه راسخ صاحب، تاسو درزو یونما په دغه دریمشتونی راپور کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، په افغانستان کې مختلف مهم موارد چیرلی دی. یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې ترسره شوی دی. د اکتوبر پر دریمه د پلخمري ښار کې د ځانمرګ برید یادونه کړي، ورسته دغه راز چې تقریبا 21 کسان وای پکې وژل شوی دی. د کابل په لویدیځ دشت برچی کې هم په یو سپورتي کلب کې د چاودنې یادونه کړې ده چې ویل شوی اته کسان پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی، او دغه راز دشت بچه کې بیا هم دی یو بل چاودنې. ویل شوی چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي، مشخص ډول هزارګان یا شیعهګان او هزارګان په نخښه شوی دي، او د ډیرو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی دی. د دغه بریدونو په خبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول. څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپلو وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي؟
بالکل دغه څه ده، مګر څه ویلای سم چې دغه بریدونو په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړۍ د دغه لپاره چې د شیعه او د سنی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې، یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د دې تبلیغات ورځ تر بلې ګرمه کړي. دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې د ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعاله کړي. بناء زمون دغه دوه ګاونډي ملکونه چې ایران او پاکستان دی، او بالخصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري، نو بنا اندغه چې کړنې یا دغه چې تروریستي عمل له هغه ادرس رهبری کیږي او په افغانستان کې عملي کیږي، او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیعه او د سنی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي. نو زه ویلای سم دغه د شیعهګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمات ورکړ شوی ده، دغه اوس معلومه سره ده چې د خپل د شیعهګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورځ تر بلې ګرمه شي، او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمین کې په ناامنۍ کې د دوی لاس معرفي کړي. دوی خپل حتی د شیعهګانو له ادرسه دوی دغه بمونه انفجار ورکوي او خلک وژني تر څو دوی خپل هغه سیاسي اهدافو ته ورسیږي. زما له نظره په افغانستان کې تاسو به تر معلومه ده چې 15 کاله جګړه تیر شوی ده، او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لاده تشته او ګرم دی. بنا ان دغه ته استخباراتي کړی تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پارخه بستر ورکړي.
بله مننه صفای صاحب، په یونما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادۍ یادونه هم کړې چې ویل شوی د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ باندې محدودیتونه روان دي، او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونزمن دي، او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوی چې ویل شوی ټولو پوهنتونونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې له خپلو کتابتونونو د وایي ټول هغه کتابونه لري کړي چې د حنیفي فقه خلاف ګڼل کیږي. ایا فکر کوي چې دا هم په یو ډول باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا چې بیان ازادي په خپل حدود کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي زمير یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي، او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظ سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو لارې کېږي. کله چې اواز خپه شو او اواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو د دې وجنه اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي دي ته دا لازمي ده چې باید هم دسی بل دا د تعصبي برخوردونه لکه خپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته ګمراه او بد ویل، او د دې ځینې نمونې داوي چې په ابتدا کې کله راغلل البته په ډیر تعصب سره خوشینۍ سره به وایم چې ځینې دسی کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله خارجي کړی دي که په ختیځ کې دی او که په لویدیځ کې زموږ گاوډیان دي او که په اندراز په شمال کې دي، دغه دې مسایلو ته سخته لمن وهي لکه په اخواته ایران دی شیعیزم، او بیا د هغې لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی، الا دا خلاف پلانې دی، الا دا خلاف شیعه دی، الا دا خلاف حنفي دی. ورې یو ملک کې به کافر هم اوسیږي، یو ملک کې به حنفي هم اوسیږي، یو ملک کې به مالکي شافعي حنبلي هم اوسیږي. هغه به په ډېرو د صحابو ترمنځ اختلافات وو خو هغې په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته، بلکې کم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي، او د هغه کړو وړو ډیر سم او په سمې لارې باندې، هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف وي، ودي وایي چې زما د سر تاج دی، دغه کتاب ولولي، له دې کتابه ولې خلک منع کوي. نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي، او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو، بس ون من شو ده، بل اواز به نه پورته کوي، که د پورته کوي لاله هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صافی صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دوه دقیقې وخت لرو. یو نامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. یو د مثال په توګه په بدخشان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د یو افسر او د هغه د زوی د وژلو یادونه کړې. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1 نیټه د یو پخواني څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړې چې جسدونه یې موندل شوي دي. آیا دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي؟
سل په سلو کې ولې په دې چې تاسو ته بهتر ما تا ما زه چې اطلاعات لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، ټکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بناً تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته بیا ورته یوه بهانه جوړېږي چې دا به خپله شخصي مشکلات به لري یا شخصي دغه به لري، خو دلته باید دوی قانون ولري. دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، د قانون له ادرسه باید دولتداري باید محاکم باید اجراءات وکړي. مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناست دی، هغه د پردې په شا کې سور ولاکه چا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی، او دام چې دا اوس هم دغونه وژنې لا کم دي. زه چې فکر کوم په دغسې ګډوډۍ او په دې نشتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ په رسمیت نه پېژني افغانستان سیاسي انزواک ښکاره لري، نو دغسې حالات به وینو.
کور ودان د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکي ابوبکر صافی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ورستي درې میاشتنی راپور خبرې وکړې چې نن یې خپور کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درېو میاشتو کې څېړل شوی و.
رنگ روش رنگ رنگ ستاد پنگ روش رنگ رنگ ستاد پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او ستاد پنگ روش رنگ رنگ ستاد پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او ساد پنگڑو چھنگ چھنگ